ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د وینا تر دوو بجو دی غړې کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري او د کورنی او نړیوال مطبوعاتو مهم ټکي هم درته وړاندې کوو په اخیری برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري او راځي چې په سر کې د مجید بابر نه د سات خبرونه واورو
ستوري مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ټلیفوني خبري کړې په انډونیشیا او ترکی کې به می 14 نو یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده اوس ته مشال د خبرونو تفصیل پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي تیر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
قانون شہریت ختم کرلشی داعش وائی کا اسلامی دولت وائی کا پہارا جامع کیوی تراہگر صرف تراہگر دے
د پاکستان لخوا د خبرګون پس له هغه راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ اف د یونین وینا کې ویلی وو چې ترهګر پر اتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپل فعالیتونو لپاره کارولې شي په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې ګڼ شمیر غړي او مشرتابه هغه جنگیالي دي چې د پاکستان د مومندو او رغزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي تیر ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډي انسټیټیوټ لخوا جوړ شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی موسازی زیاته کړه
up to 80% of the fighters and leadership
افغانستان کې موجود د داعش وسلواله ډلې نږدې 80% جنگیالي او مشران د ډیورن کرښې لپاره غاړې د پاکستان له مومندو او رغزو او بجوړ جنسي څخه مونږ ترغلي داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غمونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی
خغلی موسازی وویل چې دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته ضرورت دی پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلواله ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یو پوځي هوایي اډه تر سره شوی برید تر شا یې لاس دی تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمیر هغه کسان چې نیولې دي چې د ناقانونه ګرځول شوی وسلواله ډلې جیش محمد سره تعلق دی د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې وو هندي سرتیري وژل شوی وو نوې دلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلواله ډلې کړی وو خغلی شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلومات راغونډولو په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ تصویر ملبري د ورستو له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دي او د دې دښمن د لمن د وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي په خبر پاڼې کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه په دې برید کې وو افغان پولیس وو وجل شل او لستر نور د درې ملکانو په ګډون ټپیان شل دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې د میرام شاو میرلی بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپل زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي تیر ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې خاغلی افریدی وویل
مونگا یو کمیٹی جرگا کانسٹیٹیوٹ کرے دا دے بازاروں نو کنسٹرکشن کے اور ریبلیٹیشن کے چا اول خطا سو مونگا تخبل اونرشپ ثابت کے چا آیا مونگا دکانوں نے چاہتا ورکو غلط کس تخو نا ورکو سبا دا نہیں چا دا چاہ دا وجہ نا چا دا ٹول وزیرستان روان شو آگا خلکو تا پاک فائدہ بیا ملاو نشی فوج داغا غواڑی مونگم داغا غواڑو ماڈل پلاننگ سر با جوڑی گی اگر کے پارک امی اگر کے آئیڈیل بس اسٹینڈ امی
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز لخوا د ضربیازه په نامه عملیاتو کې د میرام شاو میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولسی حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي تیر ورځ په اسلام آباد کې د یو شخصي ټلویزیون په دفتر نامعلومو وسلوالو برید کړی دی چې په کې د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز په وینا یو کارکوونکی جوبل شوی دی. د دې پیښې په اړه وسلوال تنظیم داعش اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې خندره کړې ده. د ترکی په جنوبی شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودیدونکو موادو نه ډک د یو موټر په واسطه برید کې 15 کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم سلویخت نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د دیار باقر صوبې په سینار سیمه کې تیر ورځ ناوخته دا چاودنه د دغه پولیس سټېشن په داخلي دروازه کې وشوه. د دغه چاودنې پر مهال دوه کسان ځای پر ځای ووژل شو او نور درې کسان د چاودنې ځای سره د یوې ودانۍ د پریوتو له امله وژل شوي. د راپورونو له مخې برید کوونکو د چاودنې نه پس دغه پولیس سټېشن باندې پر راکټ لانچر او وسلو ډزې وکړې. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلی، خو ترکي چارواکو د دې برید تور په کردستان ورکر ګوند پورې کړی. او وروستۍ خبر دا چې د انډونیشیا سرخار جکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړدولې ده او پس له دې د ډزو نورو چاودنو راپورونه هم شته. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې د څلورو برید کوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. د دې بریدونو هدف د سټار بکس کافې د یو دوکان په ګډون یو شمېر نور ځایونه وو. د راپورونو له مخې لږ تر لږه اووه بمی چاودنې شوي دي او پس له چاودنو د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د ډډې هم شوي دي. د راپورونو تر مخه په دغو برید کوونکو کې ځانمرګي هم شامل وو. د انډونیشیا ولسمشر ویلي دي چې حالات قابو دي او په ولس باندې غږ کړی چې آرام اوسي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرن شوبې زموږ د همکار سراج زهیر ناوړی.
نن د زیارت پرز د پیښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل څلور پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل پنځه پنځوس روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال پاته ویش روپۍ لس پیسې او پاته ویش روپۍ سلویخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ نوي پیسې او په نهه ویش روپۍ شل پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه شپږ اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شل، بنو کې درې او تلس او په کوټه کې به کم نه کم منفی پنځه او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال مو اورید. په دې خبرونه کې مدرله د ریپورتونه شامل کړي. د امریکا د صدر باراک اوباما د وینا په خبرګون کې پاکستان وایي وسلوال د هیواد نور نشي استعمالولی، خو څېړونکي وایي
طالبانو د افغان حکومت جوړه ونه شوه. هغه اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په توافق باندې هم وي یا به حالات نه وو کې البته امنی خو خود وي چې ډېره به زیاته شي.
وزیر اعظم نواز شریف د هند پټان کوټ د وسلوال برید په اړه تحقیقاتي کمیټه ټاکلې. د دفاعي چارو څېړونکي وایي دا ګام د پاکستان د مشکلاتو مخه هم نیسي.
بیا به پاکستان د پاره مشکل شي او لاسونه وړاندې نه ډکتي، نو بیا به څه پکې ورچا به تلاندې پریوزي او چکم لاندې پریوزي، هغه به خوريږي او به جوړې نیسي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د دغه سیمه د بیکوره شوی خلکو خپل سیمه ته د واپسۍ لړۍ روانه ده چې لا به نور توند شي. نور ریپورتونه به هم واورو. د دې غړي په اخري برخه کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې د سواد د خزو د نوې جوړې شوی اسمبلی په حق لواوري
چې دغه کمپوزیشن هغه له فیصله سازي کې پکار دی او هغه ته زنانو رسایي نه کیږي چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځې چې کوم ډیسیژن میکینګ کې دغه کم ځې پکار دی چې هغه هغه لراشي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د نه بجو نه د ماخام شپږ بجو پورې اوریدل شي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. رازو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان حکومت وای چې دا هواد په توندۍ سره د عدم استحکام نه د استحکام غاړي روان دي. دا خبره د پاکستان د حکومت ویاند پرویز رشید د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې کړي او ویل دي چې په د ترهګرو خلاف کارویانو کې هیڅ ډول فرق نه کوي او دا چې داعش وسلواله ډلې هم د هدف ده. نو مولي دا خبره ورسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ویلی وو چې د پاکستان په ګډون سیمه کې په نورو هیوادونو کې بے ثباتی تر لسیزو پورې پاتې کیدی شي. زموږ همکار ګولیاز درته په دې اړه د ریپورت لري.
د پاکستان حکومت وای هغه هیواد له بے ثباتی نه د ثبات په لور روان دی. دا خبره د پاکستان د وفاقي حکومت وایان پرویز رشید تیر مازیګر له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځنی ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بے ثباتی پاتې کیدی شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي. خدا پر دې ځای نسی درېدلای. د داعش پرته به هم په منځنی ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځنی امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بے ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغه کې ځینې سیمې کې داسې د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وای چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نو موري ذات کړه
اگر همارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا یا عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو پھر سرمایہ کاروں کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا.
کز مگ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري تر روان وای نو بیا د سرمایہ کارانو اعتماد وتر لاسن وای. زمگ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نه خنخانی چې پکې سرمایہ کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار د اقتصاد وده د چین شپږ څلوخت عرب ډالرو سرمایہ کاری د دې خبرې گواہی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندی سره لوبي صوباتي څخه د صوبات لوري تر روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د خاغلی اوباما هغه خبرې ته اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والی ډلې ته غوښ پړ ویل چې هیڅ یوې ترهګر ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاور استعمال کړي
او اگر کوئی هماري زمين کو دهشتګردي کې استعمال کړي گا
کچوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي. هغه به دښمن ګڼل کیږي. کترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي. که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید یا تکړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب اعظم په شکل کې مهم شروع کړي دي او د انتها پسندۍ ختمول لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې په خوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو کارپو ایاز وزیر وای ک سهم په دې سیمه کې خطر شته خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نزي د دې اثرات په سوي. کارپو ایاز وزیر وای
دا امن را نه طالبانو د افغان حکومت جوړو نشو او د هغه اثر به ظاهر خبر د افغان پاکستان په توګه باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره ترې دا اوباما بیا به اللہ دنو کی بیا با بدمی خو خود می چې ډیره بزیاته شي. اللہ دنو کی چې تهرا بدمی مو ته ډیره شي خو امکان د دواړو زیات دی به شاید د خطر طرف ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړ چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنگ شوي خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی چې په دې رسو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والی ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې را
دا مشال ریڈیو دا.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان مسازی وای په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو لوجې ډیر وسلوال افغانستان ته تښتیدلی دي او هلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش سره ملګري شوې دي. نوموړي ویلي دي چې ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او په کار دي چې پر خلاف یې ګډې هڅې وشي. جانان مسازی دا خبرې پرون په اسلام آباد کې کړې دي چې تفصیل یې د زبی شفق رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی دغه کونډې ته د وینا پر مهال دا کړی چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ جنسي څخه مونږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی همداراست افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بالاو هیلای خو ده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري او بللاو ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې له دغه سیمې د بې کورکل شو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د لیږلو سلسله شروع شوې او په راتلونکي ورځو کې به دغه کار نور تیز کړی شي. نوموړی زیاتوي چې د میرانشاه او میرعلي وران کړی شوي بازارونه به د نوي دور له تقاضو سره سم بیا جوړول کیږي. د کامران افریدی سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر خبرې کړې دي.
پولیټیکل انتظامیہ دا امید در کئی تاسو ټولو لا چې کم ځای پورې څه کول پکاري هغه به مونږ هغه کې لیټ یو ورځ تاخیر به نکو شو. تاسو به کتلې چې یو ریګولر فلو شروع شو چې څنګه تاسو گورنر صاحب سټیټمنټ اور د زمونږ اپیکس کمیټي چې کوم اعلانیه جاری شوه دا اورډرز یې ورکړ چې مونږ به ریهاب پروسس تیزو ا چې څنګه را مخامخ شي ان شاء الله مونږ شیر کوو تاسو سره بټ په دې کار کې شروع شو.
شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي چې کوم بازارونه دي هغه مکمل زمکه سره سم شوي دي او هغه د پر اوس نوې پلان بیا د ویل کیږي چې جوړیږي به نو آیا وکی هم دا څه د میرانشاه میرعلي بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي او هغه کې پولیټیکل اډمنستریشن او ملټری انتظامیا دواړه متفق دي؟
په دې شی باندې مونږ متفق یو چې هغه کار به کوو چې کم کې عوام ته سہولتي او مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړی دا چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړي چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو غلط کسته خو نه ورکو سبا دا نه چې دا چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته به ګټه بیا ملاو نشي. ماڈل پلاننگ سره به جوړیږي هغه کې به پارک می هغه کې به آئیډیل بس سٹینڈ می هغه کې به روډونه سټریټس پیمنٹ واټر ډرینیج سسٹم.
شمالي وزیرستان کې بلاشه مدنیاتو خبره کیږي پرون بل ورځ جرګام شوه دا چې دلته به انډستری جوړیږي. پولیټیکل انتظامیا سمره غواړي عملی چې دغه انډستری وزیرستان ته لړ شي.
دغه شک نشته چې د دې فائدہ شته او دا انډستریال سټیټ دلته نه تل هم نه دی پکار. په دې باندې کمیټي اف آرټ سیکریټریټ جوړه کړی دا پکار چې هغه کمیټي اوس په یو هفته کې دنه د ریډیسیژن وسو کی قوم د پخپل وای چې آیا دا زموږ د انډستری سټیټ لپاره متفقه تور باندې د شرایط باندې ورکو. دغه شک نه دی پکار چې کمزې کې مادنیات روزي هغه زید سټیټ شي خو دا هغه خلکو رویلټی داغه ترقیاتی کارونه هغه د پاره هغه خپل بجټ هغه ارس نارث وزیرستان عوام چې کم دی داغه مزدوري داغی علاقائی ریسپانسیبلٹی اور داغی رویلٹی اور عقیدہ پارا ترقیاتی کارون پارا نارتھ وزیرستان تا داغی پیسہ واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده. میگا پروجیکټ دی فار ایگزامپل د ماین اینڈ منرل ټیکنیکل ایجوکیشن سکول هغه جوړ کو چې هغه سکل لیبر موږ ته ملاوېدل شروع شي. دین علاوه پرایویټ هاسپټل شو، کوالټی سکولز شو چې کم د پروجیکټ نه به فنډ دی.
شمالي وزیرستان کې چې کم پراته خلک دي، شوا سپینوا مرزمک، دا غیم ډېر ګیلې راځي، خصوصا په تګ راته کې هغه مسایل حل کول د پر پولیټیکل انتظامیه سمره جوګا ده.
ټول نغټه مسله موږ سره سیدګی باندې و، هغه باندې موږ مشوره وکړو او اسی سب دا ڈیسیجن واغشتو چھ سید کی زمونگ عوام دی، نورتھ وزیرستان عوام دی، نمونگ دا سید کی چیک پوسٹ ہون کو، اور الحمدللہ آگے کے لگا پرابلمز سچ اخر دی رات پورے سیٹل شو. سرکاری ادارے افسران بتا سو اول قتل چھ پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے پہ لگے دے پا میران شاہ پورے رسی دو پورے، آگا کم از کم اس گھنٹے یونی ماں کے دنہ دنہ سرکاری آکارڈ جوڑ شو دا آگی دا پارا چھ کم زمونگا لوکل کنٹریکٹر چھ کم کار کال غواری ایف ڈی او پا لائن بانے آگی دے خپل کارڈونے جوڑ کی کہ مونگا سیکیورٹی کلیئرنسو کچھ آگی تم کارڈ ایشو شی چھ آگی خپل ترقیاتی کارونو اور دا دوبارہ نہ شروع کی لگ ٹائم بلا کی شیزونو کے.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ خبري اوریدې چې د کډوالو د غسینو ته د بیا ستنولو په اړه یې زمونږ د خبريال عمر دراز وزیر سره کولې. هلته د فاټا د بیا بحالی حکومتي ادارې چارواکي دا وکوي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د خوښه درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې سرته رسولې ده، او دا چې متاثر شو کورونو ته به یې مالی مرستې ورکړل شي. خو هم د یادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې د دوی لسګونه کورونه لا هم له سروې پاتې شوي دي، او دا چې د بیا جوړولو لپاره د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته هم نه دي ورکړل شوې. فرحت جنواری مو دی رپورټ خبروي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالې څنګ لخوا مشال ریډیو ته پتر لا سشب خبر پاڼه کې د یادې دارې چارواکو ویلي دي چې په باډاو تیرا کې د خواوشا درنیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي دا، او ډیر ضربه د متاثر شو خلکو ته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوی کور لپاره 4 لک روپۍ او معمولی وران شوی کور لپاره پاربا 1,50,000 روپے ور کولے شی. خو بیا د باڑی او تیرا ځن خلق وای چې هل توس هم په لزګونه کورونا د سروې نه پاتې شوی دی. په دې حق لا د باڑی او تن عقل جان پر دې مشال ریډیو ته وای
خپل کور د مو ویروند او زه ترنن پیره واپس وطن لنه يم روغلې زکه چې دومره پیسې مو ترشتانه چې زه کور په جوړ کم، او چې هغه پیسې نه مول مول شوې چې دا وی چې تلور لک روپے در کوم و یو 1,60,000 روپے در کوم، نو چې هغه مول رو کې یو دوه کم رخ بزون لا جوړ کم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل
کوم سر به واده څلورو لک روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرول شي وسو، نو څو کورونه د سپوتې چې هغه سر به نو شوې په خبرو باندې پریشه دو نو مرا بولینا و چې غول د سر به دوباره غول منزور شي و هغه ټول د خپل خپل حق پر سیږي ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
د کبیلی سیمو د بیا به حالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی د خیبر ایجنسی خلکو لپاره په خیبر اوس په خبر یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانه کې خپل دفتر خلاص کړی دی، او د هر ډول شکایت لپاره ور سره متاثر شوی خلک رابطه کولای شي، او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوی دي د هغې په حق لدی دوی ته معلومات ورکړي. یا د دیویچ په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو لامل په زرګونه کورونه وران شوی او سوځول شوی دي. فرحات شینوا مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري، او ما خام په شپږو بجو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. په اسلام آباد کې د یو شخصي ټلویزیون په دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی چې پکې د شخصي ټلویزیون اے آر وای نیوز په وینا یو کارکونکي جوبل شوی دی. د دې پیښې پړه وسلوال تنظیم داعش اخیستې ده. د وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې غندنه کړې ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز د اسلام آباد مشر صابر شاکر په وینا چې په دې برید کې د یو کارکونکي جوبل شوې دي او د دې برید پر وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. صابر شاکر خپلو خبرو کې زیاته کړه دا ښکاري چې دا یو هدفي برید و ځکه چې تېره ورځ د دې دفتر کې یو غونډه کېدونکې وه. د ده په وینا چې لږه موده مخکې د امنیتي ادارو لخوا د نورو مطبوعاتي ادارو په شمول ایر وای نیوز ځینو غړو ته هم احتیاطي تدابیر د اخستو ویلې شوي وو. د زیاتوي
موټر سایکل په دو لوګ آئے تھے جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور
په موټر سایکل دوه کسان راغلی وو ته چاچې مخونه پټ وو نقابونه یې اچولی وو. هغوی زمنګ په دفتر لاسی بم وشته وو. په دې موقع زمنګ چوکیدارانو په هغوی ډزې وکړې خو هغوی وتښتیدل. په دې برید کې زمنګ یو سیټلایټ انجینیر جوبل شوی دی. هغه اوس په هسپتال کې دی. دغه وسلوالو څه پمفلټ یا کاغذونه هم غورځولي وو. په هغې کې لیکل شوي وو چې د دولت اسلام یا خراسان له اړخه د برید ذمواري اخیستی کیږي او په دې کې هغوی دا هم ویلي وو چې ضرب عضب اپریشن د امریکې په خواهش روان دی او میډیا یې ملګرتیا کوي نو زمونږ جنگ به میډیا حکومت او فوج سره روان وي.
ساتھ دے رہا ہے لہٰذا ہماری لڑائی میڈیا کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ فوج کے ساتھ چلتی رہے گی.
دا اسلام آباد پولیس لخوا د پیخی په اړه تحقیقات روان دي. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر افضل بٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې دا یو نوی پیښه نه ده بلکې د تیر کال په شان په شخصي ټلویزیونو شوی د بریدونو یو تسلسل دی. د سد مخنیوي په اړه چې حکومت او مطبوعاتي ادارې دواړه پاتې راغلي دي.
حکومت نے اور مالکان نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے
حکومت او د مطبوعاتو د ادارو مالکانو موږ سره سلوزونه کړي وو نو چې کله اپریشن ضرب عضب شروع شو او ورسره قومي اکشن پلان جوړ شو نو د نیشنل اکشن پلان تر لاندې د مطبوعاتو ځینې غونډې وشوې چې پکې د مطبوعاتو نماینده ادارې داخله او د اطلاعاتو وزارت هم وو. په دې کې ما د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشري کوله نو سیکورټي په حواله څه خبرې د مالکانو د کولو لپاره وي او څه د حکومت خو د پرونی پیښه نه ښکاري چې نه حکومت او نه د مطبوعاتو مالکانو خپل ذمہواری پوره کړه.
د پاکستان وزیر اعظم په شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز سبریت غندنه کړې ده او د پیخي ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاری کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کی دي د هغې خلاف به سخته کاروایي کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی اس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل عاصم باجوه د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسلوالو نظریه رد کړی ده او ملک حکام د وسلوالو خاتمې لپاره پوره زم دي. یاد دی وی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو ښارونو کې په مختلف شخصي ټلویزیون بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لپاره د اسلام آباد د سلور اړخیزه غونډه هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت ته پکار دي د دې عمل په وړاندې بوتلو لپاره ذمہوارانه ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل د یوسف زدران رپورت کې اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرح باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی وو ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غني پښتني په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگتن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
د مشال ریډیو خبرونو ته اغواګی چې پکې د رواني غړې نیمایي ته رسیدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین دی ونیمه بجه شو. د مجید بابر نه د خبرونو لاندې زورو
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان لخوا د غبرګون پس له هغې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ تر نورو غیر مستحکم هیوادونو خبره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسوی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو ورکزو او بالیوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید ته شاید لاست دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې نورې زیاتې کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشا او میرلی بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یو شخصي ټلویزیون په دفتر نامعلوم وسلوالو برید کړی دی چې په کې د شخصي ټلویزیون ای آر وای نیوز په وینا یو کارکوونکی جوړ شوی. د دې پیښې پر وسلوال تنظیم داعش اغېستې ده. د پاکستان وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکو د دې پیښې غندنه کړې ده. د ترکی په جنوبی شرقي برخه کې په یو پولیس سټېشن باندې د چاودیدونکو موادو نه ډک د موټر په واسطه برید کې 15 کسان وژل شوي او لږ تر لږه یو کم څلوېښت نور ټوکل شوي دي. د انډونیشیا سرخار جاکارتا د بمی چاودنو لړۍ لړدولې ده او پس له دې د ډزو نورو چاودنو راپور نه دي. پولیس وایي چې په دې بریدونو کې د څلورو برید کوونکو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لاندیز وړاندې کوو او اوس درته د پاکستاني ورسپاړو د اداریو مهم ټکی اوروي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله.
وحدت ورسپاړه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کوم چې د امن لارې ته ناراغرزي. ورسپاړه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپاړه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاری چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپاړه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکو موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښ لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکو خبرې کامیاب شي. آج ورسپاڼه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک سره متعلق رپورت پېښ کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې په یاد سړک باندې 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پښتونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورسپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو
خبر داوی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېخنی دی حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللی شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولسته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د ولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایم ورځپاڼه په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال په کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې ښځو ته د برخې نه ورکول کېدو موضوعاتو باندې خپل لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون باشان اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیاد ورځپاڼې د یو خبریال پر کور چاپه وهل او دغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشی په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځنډ څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یو غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کیږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کولو په حواله د ایرانی چارواکو شکریا ادا کړې. ویل دي چې ایرانی چارواکو یو خدغه کار زر کړی دی او بلې د دوی د ځواکونو سره ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د نهه په ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې وو نیولې دي او 13 ورځ خوشي کړل شو. په دې حق له مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه ریپورت د احمد شهبان ناورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم شډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوش کېدو لپاره ډیره هڅه وکړه. زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅه مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستی او مناسب اقدام ستایم. د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړې کشتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخل شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوه پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبه په ماسپښین دا کسان له دواړو کشتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کشتۍ ته چې الوتکې لیشتوي وسپارل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډېر سخت راوړي تیر یو هر څه کې
د مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د مشال ترڅنګ وسی کې وی خواته پاکستان چارواکي وای په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره پالیسی جوړه کړې ده. نو بلې خواته د ماحولیاتي چارو پوهان وای چې حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي آفتونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو په لړ کې ډیر کم ګامونه پورته کړي. په دې موضوع زمنګ همکار انیس اجمل دا ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو اوریدو ته راپولم.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته ویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکړل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د تیرو پنځو کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلیدو کې خواوشا د څلور ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارانونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات وشي. هلته بیا د واورې ګټان هم په ګرمۍ کې ویل شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سګنی جمی کې په ځنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارانونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وایي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په سنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوی پروګرامونه چلوي. خو بیا ماحولیاتی چارو پوهان وای د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو قدرتي آفتونو پاړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړې ده. په پیښور کې د سرحد کنزرویشن نت ورک مشر ډاکټر عادل ظریف وای چې د موسمي بدلونونو لوجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېرې نوې بیماری هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوی ده پټول دنیا کې 2300 کال راشه او په دې کې د اسکار ډیر استعمال ده د غنه پس پټرول او د کیمیاي چې کم تبدیلی راغلی دي په یو پرې ژوند کې تا او اوس چې ټول کې آبادی ډیره سیوا شو د کې تبدیلی او بدلون ډیر زیات رالو په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دي نو زموږ په موسم نه په باندې مسره راغلی دي. دلته ګلیشیر دې ماتيږي او د ګرمۍ په وجہ ډیر زر زر دا غوډي کیږي نو په باندې یو سلابونه ډیر سیوا روان دي.
عادل شریف وايي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په او 1500 هوادونو کې دي چرته چې پراتلونکو کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي ک په نړیوالو په خاص توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو مهمونه اونکل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتې دي شي.
موسم بدلیدنی په زیاده موسمونو انټنسټی وګورو نو هغه تقریبا کې دا یو شتمه سدي شروع شوه د ناغې سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شي. خو کومه اگر هی وګورو نو اگر هی د مونږه 2015 یا 2015 نه پس بیا خلک دې طرف ته لږ ډېر توجه شروع کړي. دا داسې ځای نه چې هغه د اوبو په مخه کې دي یا اوبو په لاره کې دي نو هغې ته حکومت ته پکار دی چې خلکو ته دا آگاهي ورکړي دیږي کې کور جوړول شي یا سرکاري طور سره داسې قانون جوړ کړي چې هغه ځکه به خلک د اوبو په لارو کې کور نه شي جوړول.
ډاکټر عادل ظریف بیا وایي کده پاکستان حکومت د آب و هوا موسمي بدلونونو مسله جدي اغستې وي نو په 2013 یو لسم او 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې د شي په سلګونه کسان نوي وشلې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت درته وړاندې کوو. تاندې هلی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه په دې کې بواورې چې اورت فاونډیشن په سواد کې د خزو لپاره اسمبلی جوړه کړې ده چې د سیمې د خزو د مسلو د هواري لپاره به کوششونه کوي. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته فرخنده اسد جوړوي.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کله کوم. د نن په پروګرام کې په سواد کې د خزو په اسمبلی خبرې کوو
چې دا غي کمپوزیشن اغي له فیصله سازي کې پکار دی او غي ته زنانو رسایي نه کیږي یا د ریواج په وجه یا د بل ستا سو په وجه چې اغه زنانه راشي اغه خپل ځې چې کم ډیسیژن میکینګ کې دا غي کم ځې پکار دی چې اغه غي له راشي.
دا چې دا اسمبلی با د خزو مسلې څنګه هواروي
لکه نن سبا چې مونږ ته کوم دغه ترپیخه ده نو هغه د خودکشي په نوم باندې جنکې مړې کول.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن لخوا د خزو لپاره یو ځایي غیر رسمي اسمبلی جوړه شوې ده چې هغوی به پکې د ورپی خستونزو په اړه خپلو کې جرګه کیږي او د بحثونو وروسته د خپلو فیصلو سپارښتنې به د پاکستان مرکزي صوبایي او دغه ډول ځایي حکومتونو ته وړاندې کوي. د دوی په خبره د دې غیر رسمي اسمبلی په مرسته به نه یوازې ښځې په خپلو حقونو خبرې شي بلکې د دوی کړې سپارښتنې به په حکومتي قانون سازی کې هم یو لوی امرسته وکړي. دغه اسمبلی سپیکر په سواد کې د خویاندو د جرګې مشر تبسم عدنان وټاکل شو. تبسم عدنان وایي دا د سیمې د خزو د مسلو د هواري لپاره یو ښه ګام دی.
د دې سره به ډېر زیات موږ ته مدد میلاو شي. لاول خو تاسو څنګه کړو چې وړمبن هم د اول نه هم د خویاندو جرګې کې د نه هم یو داسې قسم پلیټ فارم دی لکه څنګه چې د اسمبلی جوړ شو او هم دا کارونه پکې کیږي چې کوم په دې اسمبلی کې کیږي. خو د دې سره بل غټه فائدہ به موږ ته دا وشي چې په دې کې کوم کونسلرز شامل دي د حکومتي چارواکو کوم خلک چې پکې زموږ سره شامل دي نو هغه به موږ ته په بهتره طریقه باندې نو هم هغه به موږ ته خیر نشي ویلې خو دا غوی او د کمیونټي به لینک زیات جوړ شي چونکی د مخکې نه هم د جرګه د سیو پلیټ فارم دی لکه څنګه چې اوس د اسمبلی فارم شو په سواد کې نو په خوند جرګه کې هم دا قسم کارونه کیږي هم په دې رنگ باندې د زنانو مسائل اوجاګر کیږي. خو موږ په هغه فیصله سازی کوو موږ په هغه کې باقاعده ډیسیژن دخلو فیصله ولکو خو د دې اسمبلی په څو باندې دلته کې کمی فیصله چې موږ د خوند جرګه کې کوو یا کم مسائل چې خزو ته ترپیخه دي یا هغه مخې کوي نو دا هغه مسلې به موږ خپل حکومت ته په اسانۍ سره خپل کمزم چې ګورنمنت ته هغه ته په اسانۍ سره موږ ویلې شو او زمونږ او داغوی د منځ به یو لینک جوړ شي. دا اسمبلی زمونږ او داغو ترمنځ یو لینک دی.
د عورت فاونډیشن ځای مشر نثار عالم له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې اسمبلی لپاره یې د سوات له بیلابیلو تحصیلونو درې دیرش ښځې ټاکلې دي چې پکې نرښځیانو ته هم استازیتوب ورکړل شوی دی.
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې په کار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه، چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای په کار دی چې هغه هغې له راشي څومره هم فیصله سازي کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطحه باندې او که په قومي سطحه باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار وکړي.
بلخوا تبسمدان وای په دې اسمبلی کې خوځو ته پر ورپې خوستون زبا خبرې کوي، د هغوی ستونزې به په ډاګه کوي او بیا به د پاکستان واکمنو ادارو ته سپارښتنې کوي.
بری زو د بیشنه چیم نه بلد نه یم د دې خبرې نه، زه بالکل نه بلد نه یم، چونکی ماته ستا په وخت کې وی پاوله کی چې خویندو جرګه آلریډي یو پلیټ فارم دلته دي چې شته، نو د زنانو مسلې چې راشي دلته کې او مونږ ته تر مخه شي نو مونږ به ظاهر خبره ده چې مونږ به د هغې دپاره اسمبلی ده د دې دپاره چې مونږ په هغې کې قانون سازي د هغوی دپاره د قانون سازۍ کوشش وکړو، خپل لیجسلیټرز په دې مسلو کې شامل کړو، هغو ته مونږ دا مسلې ورسوو. نو کومې مسلې چې په پریورټي بیسس باندې وي، لکه نن سبا چې مونږ ته کومه دغه تر پیښه ده، نو هغه دی د خودکشۍ په نوم باندې جنکۍ مړې کول، جنکۍ مړې شي او د غیرت په نوم مړې کړي، یا په سوجه باندې مړې کړي، دوه درې کیسز ماته تر مخه دې رالل چې هغه مړې کړي او بیا وایي خودکشي کړې ده. نو دا یو ډېر اهم ایشو دی. د چې نور ایشوز دي د کوم عمرې ودونه دي، د چې په دې کې سوری دي، د چې په دې کې نورې هم ډېرې مسلې دي، تشدد ټول تاسو پکې ټول پکې راتلی شي په تشدد کې. نو دا ټولې مسلې چې دي نو دا مونږ مخې ته وړی شو او مونږ هغوی ته مخې ته د هغوی سره په دې باندې خبره کولی شو. بل خبره دا ده چې زمونږ ټیک ته د پښتنو معاشره دي چې ده چې یوه زنانې آواز چتول چې دی نو دا یو ډېر بد ګڼل کېږي او د هغې د کور نه راواته هم ډېر بد ګڼل کېږي. نو د دې اسمبلۍ په تھرو او یا بیا زمونږ د خویندو جرګې غونډه کې پلیټ فارم په تھرو باندې هغه زنانه ته د کور نه دومره بهر ته وتو ته آواز ضرورت نشتی، مونږ مخکې ته د هغې آواز بوتلی شو، مونږ د هغې دپاره ناست یو چې د هغې آواز پورته کړو او د هغې د مسلې حل راوباسو.
د دې اسمبلی مرستیال سپیکر د سوات سیدو شریف ساجده افتخار وټاکل شو، هغه د سیدو ون کونسلر هم ده. ساجده افتخار وایي د دې اسمبلی لارې به دوی د ښځو د مسلو د هوارولو کوشش کوي.
دا یو پلیټ فارم دی د ښځو د حقوقو لپاره، هغه ښځو لپاره چې کوم هغوی ته د هغوی رایټس نه ملاویږي په قانون سازۍ کې، نو د هغې لپاره دا پلیټ فارم تیار شو او دا ښځو په حق دا اسمبلی چې تیار شو، نو د دې کې مونږ د ښځو هغه ښځو ته چې کوم ته د هغو رایټس نه ملاویږي نو هغو د ورکولو کوشش به مونږ کوو. د دې لپاره به مونږ دا طریقه کار کوو چې دا یو پلیټ فارم تیار کړو د دې لپاره، نو دا هغې لپاره مونږ دا ښځې د ښځو سره ملاویږو، د هغو د مسائل نه به ځان خبرو او بیا به په هغې باندې دا ټول خپلې کم ښځو سره به مونږ خپلې فیصلې کوو او بیا به هغه مخې ته کم ځینې چې مونږ دوی باندې ځایي اسمبلۍ په سطحه باندې یا د یونین کونسل په سطحه باندې هغه چې حل کېږي، نو د هغو دپاره به مونږ مخې ته ځو او هغه به حل کوو.
ساجده افتخار د اهم وای مخکې داسې سر پلیټ فارم نه وو، ولې اوس خزي کولای شي دوی سره د خپل مسلو په اړه رابطه وکړي.
ډیر مدد پته ملاو شي، مخکې نه دسی یو دغه نه وو د خزو د پاره یو دې پلیټ فارم نه تیار شوی، او اوس په لکه د زه چې وایم زما په خیال باندې دا یو ښه قدم دی د خزو د پاره د خواتین سملی په دې په ذریعه باندې به ښځو ته ډېر د هغو کوم چې حقونه دي هغو ته کوم د هغو کوم رایټس دي هغو ته نه ملاویږي، نو د دې په ذریعه به هغو ته خپله خبره مخکې کېدو کې ډېر دغه ملاو شي. مسلې د ښځو دا دي چې د چایلډ میریج شو د کم عمرې وادونه چې دي، نو ماشومان چې واده کېږي د هغو نه تپوس نه کوي، په دې کې بل د دې قانون سازي شوي ده او عمل د درآمد کې لانه دی شروع شوی په خیبر پښتونخوا کې، سملی دغه پیښ شوی دی خو لا امر درآمد کې نه دی شروع شوی، بل دا دی چې کوم فیصلو کې دل دی خزي کوي سړی کوي خو ښځو ته هغه فیصلو کې هغه ښځې نه شامل وي. دا هغوی چې دي کوم لکه اوس د خپلې مرضۍ واده شو یا د جایداد فیصلې شوې وروڼه چې دي په خپل جایداد کې حصې نه ورکوي نو دې کې ډېرې مسلې دي چې هغه ښځو نه شي په خپله حل کولی. نو چې دي دا خواتین څنګه جوړه شوه او دا کسان راتلي دي دوی به خپل باقاعده هغه خپل مسایل به هغه مونږ ته وایي او مونږ وایي مخې ته کوم ځینې حلال کېدو کوشش مونږ به هغو ته کوو. دې څه خو اوس هم هغه شانتي دغه نشته مسلې نشته چې کومه ښځه مو مخکې د کور نه نه شو راوتی خو بهر هل په کلیو کې داسې زموږ خویاندې شته چې هغه د کور نه نشي راوتی که نه نو اکثر خپل مطلب ګاونډیان شو یا داسې ښځې سره میلاو شي خپل مسلې ورته ووایي. نو زموږ ټلیفون نمبر هم او بلکې زموږ راضي هم دا ښځې مخکې نه هم داسې راضي نو اوس دی نو اوس دا اسمبلی جوړه شوه نو مونږ به ته که چاته څه مسلې خیر د ټلیفون په ذریعه مونږ ته وینا کولی شي مونږ ځان رسوو.
تبسم مدنان وای اکثره د خزو د وجنې په خوته د خودکشي نوم ورکل شي نو دوی به کوشش کوي د دې اسمبلی لارې حقایق ته ورسیږي او د سیمې پولیس او انتظامیا پر دې خبر کړي.
جی بالکل زموږ ترشته پکې خو دلته کې مسله دا ده چې هغه ولا کله د خودکشي نوم ورکی نو باغی کې بیا نه د جنې مور غټ کوي نه د جنې پلار غټ کوي نو موږ ته غټ هډن په دغه ځای کې جوړ شي چراغې د پاره بیا یو کس ودنه کوي ځکه آلریډي اویله د خودکشي نوم ورکړلی شوی او دی چې اوس داسې جنک شته چې هغه ما ته کونس کوي زه غواړم چې د دې خبرې دې هن را وځي چې آیا یو جنې ما ته کال وکړي او هغه ما ته خبره وکړي ما ته ووایي چې ما ته دا مسله ده زه د کور نه نشم راوتی مال یو پیر زهر را کړی دي په الزام لګولی دی چې تا د خودکشي کوشش کړی او که تا د دې نه بل قدم اوچت کړو پتا بش پد میشته قید خېږي حالانکه دا زهر ما په خپل نه دی خوړلې دوبیا مال مېده هم د دې خبرې د پاره واش کړی دا چې ما پرشر ایس کوي نو زوای ما چې هغه ما ته په بار بار ټلیفون کوي زما سره سلار نشتی بغیر د دې نه چې هغه ما ته اپلیکیشن راولي یا ډی پی او ته اپلیکیشن وکي یا بیا د څه سبب سره لار اختیار کی نو دا غیر سره هم سلار نشته زما هم تر صحیح نشي کېده ځکه چې دا غیر قانوني ده. نو مونږ غواړو چې دې مونږ ته کال سینټر دی راته جوړ شي یا د سی ایمرجنسی کوم چې دا تر پی خلک یو یو زنانه ته مسله دا یا ورته چې دې لپاره زمونږه ګورنمنت کې دې څه اقدامونه پورته کی چې دې د دې مخنیوي مونږ په اسانۍ سره وکړو یا مونږ چې څوک مسله وای چې مونږ دا غي حل په اسانۍ سره راوباکی.
د اورت فاونډیشن مشران وای د سواد غونډه د خزو اسمبلی به د خیبر پښتونخوا سلورو نورو ضلعو ته غسوي. دغه اسمبلی یو کلنه موده لري او پر بل کال به بیا ټاکنې کیږي. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
عزت دی.